یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي افغانان باید یوازې پرې نه ښودل شي. په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی. کاروانګر وایي
موږ خو مجبور مکلف سي موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر کېدلي دي.
په کونړ کې ښوونکي وایي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اغوستي. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوست.
په کندوز کې د بزکشۍ سیالۍ پیل شوې. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ نور بسته اونیس پروګرام هم لري. د خبرونه په پیل کې خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره د مالي مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. دیبرا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 80 میلیونو وګړو 80% یې له داسې حالت سره چې هغه لوږه شمیرل کیږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بدتر شي. دیبرا لاینز وویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالي ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي وویل پر طالبانو لګول شو بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم لکار غورځولې چې دې چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی دی. هغه همدارنګه ویل چې د بانکي سیستم به یوازې د افراطیت او د انساني او مخدره موادو د قاچاق لپاره خالي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غرازو ویل درامست شوی وضعیت یو منفي نه چې اوس لیدل کیږي دا چې طالبان نه دي توانې د اسلامي دولت سختري زیډلې د خراسان څنګه د فعالیتونو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې دا ډله اوس نګري افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبری آژانس راپور کړی ده. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری جیرنوف مخکې ویلي و چې هیواد یې افغانستان ته 6 تنه بشري مرستې استوي. د هغه په خبره تمه ده د بشري مرستو 2 نورې جوپې هم کابل ته واستول شي چې ټول ټال اندازه به 300 تنه واوړي. د راپورونو له مخې د طالبانو د بیا واکمنېدو له وخت راهیسې دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. ازادي رادیو ته غواګست. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سې شنبې پر ورځ وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې خبری غونډې ته وویل
موږ له پیله دا ویلي وو چې آذربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نه شي. موږ دا خبره بیا کوو چې آذربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د آذربایجان دفاع وزارت پرون ویل چې پر پوله د جګړې پر مهال و آذری پوځیان وژل شوي او لس نورې ټپیان شوي دي. ارمنستان بیا د یو عسکر د وژل کېدو خبره کړې ده او وایي چې د سې شنبې د جګړې پر مهال د دوی دیارلس سرتیري نیول شوي دي او 24 نور تری تم دي. د دې دواړو هیوادو ترمنځ تیر کال د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر شپږ اونۍ سختې جګړې وشوې چې تر شپږ سوه ډېر کسان پکې وژل شول او بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې کړې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې درېمې کمیټې په ایران کې د بشري حقونو پراخ نقص او د خلکو سیستماتیک ځپل وغندل. دغې کمیټې پرون یوه غونډه وکړه او په 90 موافقو او 30 مخالفو رایو سره یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو استازیو په ایران کې په پراخه کچه د اعدامونو، د سیستماتیکو او لویو نیونو، همدارنګه له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې او هغه غندلې دي. د ملګرو ملتونو دغې کمیټې همدارنګه په ایران کې د بشري حقونو د ټولو سختو ځپېدل د ټولو موارد د نقص د ټولو مواردو د بې پرې څېړنې غوښتنه کړې ده. د هند پولیس وایي چې امنیتي ځواکونه یو مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلې دي. هندي پولیسو د چهارشنبې پر ورځ څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې د یاغیانو په سیمه کې یو قمندان وواژه. پولیسو زیاته کړه چې دوه تنه نور هم چې شک پرې کېده چې له یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول، خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دا دوه تنه بېګنا وو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار ویل 15 تنه چې ګمان کېږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي د چهارشنبې په ورځ او دوه تنه د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید په مهال ووژل شول. او د جرمني د شپاړسو ایالتونو مشرانو او فدرالي چارواکي به نن د کرونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. په جرمني کې په دې وروستیو کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ایالتونو مشران هڅه کوي چې د کرونا ویروس په وړاندې ګډ طرزالعملونه او محدودیتونه وضع کړي چې په ټول هیواد کې به د وضع شوې ستراتیژۍ ځای ونیسي. تمه ده چې دغه چارواکي به پر دې خبرې وکړي چې څوک کولی شي عمومي خدمتونو ته لاسرسی ولري او په څه ډول کېدای شي چې په جرمني کې د واکسین اوسنۍ اندازه چې 80% ده زیاته کړي. پرون په جرمني کې د کرونا له امله د 204 نوي کسانو د مړ کېدو راپور ورکړل شو چې په دې سره د ټولو مړه شوو شمېر 90,240 ته ورسېد.
یو ځل بیا مو زه اسمت څاروان د خبرونې ته هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو د یوازې پریښېدو وخت نه دی. دیبورا لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل افغانان باید داسې احساس ونه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالې ټولنې له یاده وتلې دي. د یوناما د مشري په خبره په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو وړاندې باید د بشري ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. له بلې خوا طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې سازمان د امنیت شورا ته یو یاده کړې چې اوس له افغانانو د مخ اړولو او د دوی د یوازې پریښودو وخت نه دی. دیبرا لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته نیویارک کې خبریالانو ته وویل افغانان نه یوازې له یو سخت ژمي سره مخ دي، بلکې د خوراکي توکو د کمی او د اقتصادي سقوط په درشل کې دي. د میرمن لاینز په خبره بشري مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. هغه په اوسنی حال کې د افغانستان د یوازې پریښودو د بدو پایلو په اړه هم خبرداري ورکړ.
د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د یو متعدل او رغنده ګډون پرته به اقتصادي وضعیت بدتره او تر پخوا به یې بېوزلي او بنسټپالنه زیاته شي. طالبان هم باید د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په ځواب ویلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ ټول پوهیږو چې د اقتصادي او ټولنیزو سقوط د مخنیوي لپاره څه اړین دي. موږ اړتیا لرو چې د میلیونونو افغانانو د ستونزو او په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل دوی چمتو دي له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو په اړه یو روڼ او ځواب ویونکی سیستم جوړ کړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې کیدونکې مرستې بې ځایه نه مصرفېږي. د یوناما مشر زیاتوي طالبان د دوی له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له غوښتنو خبر دي او هڅه کوي چې د دې غوښتنو ځنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي طالبان پوهیږي چې د نړیوالو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په خبرې دوی دا خبرې په خلاص غوږونو اوري او په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د میرمن لاینز په خبره له طالبانو سره باید ګډ کار ته دوام ورکړل شي څو مهم او لوی پرمختګونه رامنځته شي. هاخوا د برټانیې صدر اعظم هم د افغانستان وضعیت نازک بولي او وایي دولت یې له طالبانو سره له همکارۍ پرته بل لار نه لري. بوریس جانسن پرون په پارلمان کې د استازو د پښتنو په جواب کې وویل د هغو خلکو لپاره چې تاسو یې په اړه خبرې کوي برېټانیا مجبوره ده چې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. د هغه اشاره د افغانانو اوسنی وضعیت ته وه. د طالبانو حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ ژمنه کوو چې خپل تعهدات چې موږ کړي هغه عملي کوو، خو باید د موږ سره همکاري وي، ځکه د ژمنو ډېرې برخې تر دې تړلې وي چې موږ سره همکاري وجود ولري او بېلابېلو برخو چې مسایل چې پر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري هلته همکاري وشي، داسې د سیاسي ستونزو پورې کوچنۍ موانع موجود دي هغه لرې شي چې موږ لاس آزاد چې کار ته د تعهداتو د ژمنو عملي کولو ته.
په وروستیو کې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې باور خپل کړي، خو که څه هم د دوی په خبره اړیکې له نړۍ سره مخ په ښه کېدو دي، مګر لا هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو له نړۍ سره د سیاسي ستونزو ورهاخوا د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بحران خواته روان دی. وچکالي، کډوالي او د زیربناو لمانځه تلل هغه څه دي چې د برټانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند د یوې غړې سارا جمپیان په خبره افغانستان د ځمکې پر مخ د دوزخ په څیر ښکاري.
لبل خدای ملګری ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د خبرو په محل د برال لاینز دا هم وویل چې یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعال و، خو اوس تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د دغو څرګندونو جزئیات احمد شي براوروي.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وارزاوه، خو داعش خراسان څنګ ته یې ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دیبورا لاینز دې غونډې ته چې تېره شپه د کابل په وخت 12:00 پیل شو وویل تېر کال داعش په افغانستان کې 6 بریدونه کړي وو، او سش کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوبې شوي دي شمېر یې 386 ته رسېدلی دی. Mirman Lines Ziatakra.
Major negative development has been the Taliban's inability.
منفی عمده پرمختګ دا دی چې طالبان نه دي توانېدلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و، اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې سته او ډېره فعاله ده.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش د مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او دا اندېښنه شته چې د داعش مشکوک غړي په صحرایي محاکمو کې ووژني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتو د سرمنشي استازي که څه هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اګست په 15 کابل ونیو د افغانستان امنیتي وضعیت ښه و باله، خو په ورته وخت کې تور پورې کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لالویا سره امنیتی وضعیت ډیر ښه سوای دی، ځکه چې جګړې تر ډیره ختمې سوې دي. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشي او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو او چارواکو بې محاکمې وزن شامل دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونې مخکې ویلي وو چې د طالبانو له صفونو څخه نشتې 200 کسان په دې تورې سل شوي دي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. ښاغلی کریمی هغه مهال دا خبره هم کړې وه چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس اقتصادي خبرونه.
افغانستان سره د روسیې د مرستو لومړی جوپه نن پنځشنبه کابل ته راورسېده. دغه مرستې چې مجموعي اندازې 6 ټنه ده پکې اوړه، غوړي، کمپلې او نور د اړتیا وړ مواد شامل دي چې د ژمي په موسم کې پر بېوزلو خلکو د ویشلو لپاره مرسته شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې روسیې له افغانستان سره د 108 ټنه بشري مرستو ژمنه کړې چې لومړی جوپه نن او پاتې نور به په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته انتقال شي. طالب چارواکو د دغه مرستو د تسلیمېدو په مراسمو کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په کتو دي له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي تر دا مهاله له افغانستانه چین ته 550 ټنه جلغوزي صادرې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې لومړی مرستیال یونس محمد د پنځمه پورځ ازادي رادیو ته ویل، په تیرو دریو اونیو کې چین ته د جلغوزو د صادراتو پروازونه ترسره شوي چې په ترڅ کې 1550 ټنه جلغوزي دغه هیواد ته صادرې شوي دي، خو ښاغلی مومن له یادو صادراتو څخه د لاسته راغلي مالي عاید په اړه څه ونه ویل. چین ته د افغانستان د جلغوزیو صادرات درې اونۍ وړاندې له سره پیل شول او په لومړي پرواز کې 1540 ټنه جلغوزي د کامیار شرکت له لوري د هوایی دالیز له لارې صادر شول. د یادونې وړ ده چې د روان کال تر پایه به له 8 تر 10 زرو ټنو جلغوزي چین ته صادرې شي او نږدې 1 میلیارد ډالر عاید به د افغانستان په برخه شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 104 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 43 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ، یو اماراتي درهم 43 افغانۍ او 80 پوله، زر هندي روپۍ 1260 افغانۍ، زر پاکستانی روپۍ 1514 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د جرمنی د مرکزی حکومت او ټولو ایالاتونو چارواکي نن په دغه هیواد کې د کورونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې ټاکل شوې ده چې دا مسأله د پارلمان غړي وڅېړي. دا غونډې په داسې وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کورونا او با څلورمه څپه خپره شوې ده او په ځینو روغتونونو کې تش بسترونه پاتې نه دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر راوړوي.
د جرمنی د 14 ایالتونو او د فدرالي حکومت مشان نن د کورونا او با د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کووېډ 19 ناروغي پیښې په بیساري ډول په زیاتېدو دي. د ایالتونو سرریاسمان هڅه کوي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره داسې قوانین وضع کړي او داسې بندیزونه پلي کړي چې د پخوانۍ ستراتیژۍ ځای ونیسي. تمه ده دا چارواکي پر دې بحث وکړي چې داسې اصول رامنځته کړي چې له مخې هغه خلک معلوم شي چې عامه خدماتو ته لاسرسی پیدا کولی شي. همدارس دا خبره سیړي چې څرنګه په جرمني کې ډیر خلک واکسین ترلاسه کولی شي. د اوس لپاره په جرمني کې 80% خلکو واکسین کړی دی. د جرمني په ختیځ کې د ساکسونیا ایالت سرریاسم چې د اوس لپاره په ایالت کې د کورونا مثبتې پیښې د جرمني تر بل هر ځای زیاتې دي وویل. د خبرو پر مهال دا مهمه ده چې پر دې بحث وشي چې سخت بندیزونه ولګول شي. مایکل کرچمر زیاته کړه، که چیرته موږ په رښتیا غواړو چې د کورونا وبا د دې څپې مخه ونیسو نو موږ تر هغو دا کار نشو کولی تر څو چې د هغو کسانو غم ونه خورو چې واکسین شوي نه دي. په جرمني کې پرون د کورونا وبا له امله 294 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر 98,240 ته ورسید. په جرمني کې د کورونا وبا له دې څلورمې څپې سره په ځینو سیمو کې روغتونونه له ستونزو سره مخامخ دي. ځای پکې نشته او له ناروغانو غواړي چې په اروپا کې په بل ځای کې د ځان غم وخوري. د باواریا په سیمه کې د یوه روغتون بستر ډک شوي دي او د کورونا یو شمېر ناروغانې د یوې ناشنا هڅې په ډول د ایټالیا په شمال کې یوه روغتون ته انتقال کړي دي. د جرمني د فدرالي حکومت او ایالتي حکومتونو د چارواکو تر نننۍ غونډې مخکې به د جرمني په پارلمان کې د کورونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو غونډه وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی او د تریاکو تولید هم تر نورو کلونو ډیر زیات شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره 6 کال په هلمند کې د کوکنارو پراخ کښتونه شوي او دغه ولایت د تریاکو د پیر او پلور په بازارونو کې د دې نشه یي موادو باید 2 چنده لوړه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرل سو کښتونه ته وبور کوي. هغه د هلمند د مارجی ولسوالۍ پر هغه دشتیزمو کوچی په خوا غنم کرل، سش کالې د کوکنارو پراخ کښتونه کړي. غلام حضرت وای سشکال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکي کال د کوکنارو پر کښ بندیز ولګوي.
سشکال خلک ډیر کړي ولې چې امارت خلک تریاک کښ سشکال ډیر کړي.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیله خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته یې نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نه سي پوره کولی.
کروی د ناتوانۍ د مجبوري او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخت ستړیا ده، سخت ستړیا سره مخ یو. د وچ ناتوانۍ کرو او امارات چې دی زورور دی، هم بندوي سیم بندیږي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شار سره موږ مجبور مکلف سیم ولر تاریخ کښ وکړو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکېدلی دي. نو موږ مجبور مکلف سیم موږ په تاریخ کړو خپل کوڅه دوام ورکو او ستړي زر بدارو یو درغنه مو وزر جوړو وزر هر څه موږ تاریخ مو یې موږ څخه ټاکي موږ څخه پیدا کړي موږ مجبور مکلف تاریخ چاره نه لرو.
د هلمند تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دین شی موادو به تر په خوا څو چند لوړ سوي. دلته هم د تاریاکو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکي کې د دې نشئی موادو پر کرکیلي او خرڅلاو بندیز ولګوي، نو ځکه ډیری خلک په دې امید تاریاک په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي.
نوم یې نصرت الله دی. د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو فروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې فروش کال په څلوېښت زره اته څلوېښت زره کلداري داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د اتیا زره څخه شروع تر دوه اتیا زره پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي. لوړوالی په دې باندې راغلی چې امارت شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي، نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندېږي، نو بند سی بیا به بند کې ګرانش ستا خامخا.
د تاریخ موضوع چې را ده وروره د سړی چې پنځه خلکې لري یوه د خپل ضروریات لپاره راباسي هغه څلور خوندي کوي وایي امارت یې بندوي. یعنې امارت داسې بندېدلې دي چې انور دولت خو دا شل کاله وواله کمپینو نه ودورې وایسته هره خوا یې وکړله نیکړه بند دا داسې بندوي چې په تلاک په راډیو کې هلته ووایي چې تاریخ بند که دلته په جګر د نړۍ کتاب په جګر افغانستان کې تار ولیدی نو په هغه ورځ بالا دا امارت نه دی امارت.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د پلان او همغږۍ سرپرست مدیر مولوي حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولي او وایي چې حکومت به یې هغه مهال د دغه نشئی موادو پر کرکیلې او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته یې د بدیل کښ زمینه برابره کړي.
په هلمند کې ډېره غربت دی، تقریبا وچکالۍ دی او خلک د جنګو ځپلي دي او کډي او مهاجر شوي دي. نو په دغه وجه باندې خلک دا یو عواید جوړوي دا تاریخ، په دغه وجه باندې خلک ډېر کړي. خو که چیرې اسلامي عمارت بند کړي نو بیا خلک اسلامي امر ته ژمن دي، هغه بیا چې عمارت یې بند کړي امر وکړي بیا خلق نه کری بیا په یو आवाज باندې انشاء الله د ټول هیمن کې به یو تار تاریخ مو نه لیدل شي انشاء الله ټول دې ته ژمن دي باندې نو داګه بیا باندې
د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوه سره دښمنه وکړه چې د تاریخو کرکیله او د نشي موادو قاچاق بل منځوړي.
نور بس دی لښود سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
په کندوز کې د بسکشې لوبې پیل شوې دي. په کندوز کې د بسکشې لوبې عموما د منی او د پسردی په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي کیږي. بسکشې د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډېر مینوال لري. په دې اړه دا راپور وایي.
په کندوز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بسکشې خزاني سیالۍ پیل شوې دي. د کندوز د بسکشۍ د فدراسیون مرستیال قیم خان وایي چې بسکشي د افغانانو د کلتور یو برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي.
فضل خدا بسواب صمیمیت و برادری بسواب بسکشي آرام بسواب امنیت.
د بسکشي خزاني لوبه په آرام فضا کې جریان لري. په دې سیالۍ کې د خان آباد، چارداري، علي آباد، امام صاحب، قلعه زال او د نورو ولسوالیو چپ اندازانو ګډون کړی دی. موږ له اسلامي عمارت څخه مننه کوو چې د بسکشۍ لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی.
د بسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چپ انداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبې کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. اسماعیل پلوان، ازادي راډیو ته وویل. د کندز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشي لوبې ترسره کیږي د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي. د بسکشي یو مینوال 50 کلن حضرت خان ازادۍ راډیو ته وویل.
دا بسکشي د څو بازي د راځي موږ د پلار ونه پاتل او دا یو ښه بازي ده چې د خلک از شهید و جنگ جدل نشته وطن جرامي ده. دا مخلوق زوره چې راغلي دا تسلیم تماشا چا ناشتي خو سیر توبت کوي څو په څو غرزار نه دي او قراره قراری ده.
د بسکشي یو بل مینوال جمعدین له خپل ماشومان سره له امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغه لوبې ننداري ته راغلی دی.
دا جهار وخت دغه چې قراری او دغه چې وطن او آرامي راوړي موږ دې وته چې موږ جنگ او جنجال دې خسته کړي سر یې کاله به چې تقریبا ما عمر دا و چې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دغه دې خلو په
دې بسکشي دې لوبي وسیله یو خوسي هم خ غټه وزوي چې له حلالولو او د نسل پاکولو وروسته بیا هغه د څلورویشت ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کېښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت یې ډیر شي او د خوسي وزن له څلوېښتو څخه تر 50 کیلو ګرامه پورې وي. خو چاپ اندازان وایي چې اوس دوی د بسکشۍ په لوبه کې له مصنوعي خوسي څخه ګټه اخلي.
په کونړ کې ښوونکي وایي د ماشونو د نشوالي له امله ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداراز وایي چې د کورونو وسایل خرڅ کړي دي د دې لپاره چې یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي ډېر ژر به ښوونکو ته د ماشونو ورکړه پیل شي. په دې اړه له کونړه دا راپور.
دا د کونړ مرکز اسد آباد اړوند د کرهالی هلکانو د منځنی ښوونځي اوم ټولګی دی. ښوونکي امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نومونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي. د ښوونکي امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي خو بیا یې هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړی.
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اغستي. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار تر او وستل هغه هم په داس یو بیا مو خاص کړ چې بیخي پښتنه یې مکوه ځکه چې لمونږ له اولادونه چې دی لمونږ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبع موږ نه درلودل د خپل بجو لپاره نفقه پیدا کړو نو موږ ډېر زیات ستونزو سره مخامخ داسې استادانو چې هغې په کرایي کورونو کې اوسېدل حتی د کرایي هغه د پورې نه شو ادا کولی حتی د کورونو نه مطلب ویستل شوي دي په ډېرو زیاتو ستونزو کې دي مشکلاتو کې دي.
د ماشونو نشتون هر ښوونکی له بلا کړاوونو سره لاس او ګریوان کړی. د ښوونکو په خبره که چېرته ماشونه نور هم وزنډیږي نو ډېرې هم مسلکي به یې د دندو پریښودو او د نورو کارونو پیل کولو ته اړ شي چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډېره بده اغیزه وکړي. په کونړ کې د ښوونکو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی.
ښوونکو ته دا درې میاشتې کېږي چې معاشات نه دي ورکړل شوي ډېر زیات په بد حالات کې دي. کورونه اوسمکې خرڅ یې کړی د کورونو سامانو یې بازار ته راویست خرڅ یې کړ ځکه چې اولادونه ترې نفقه غواړي. خوراکي توکي څوک قرض نه ورکوي نور که ښوونکي ته دغه معاش ستونزه حل نه شي معاش ور نه کړی شي نو مجبور دي چې ښوونځي بند کړي. ښځینه ښوونځي هم تر شپږم نه پورته بند دي که دا به ښوونځي هم بند شي، ملک به د بېسوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین به رامینځته شي.
ښوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د هېواد د تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته دې ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا ښوونکي دي چې هېواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دینی عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي، چې له امله یې په هېواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تېرېدو لوړېږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزي مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مند دي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
تیر د صد میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلي دي. که کومې ولسوالۍ ته نه رسېدلی ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاد کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د معاشونو د